بنام اسلام
از هان مردم دور بکنه،
از هان مردم بدبر داره و با مو چیزی که قرآن و حدیث هدایت کرده مو مطابق هم عمل بکنه.
سلامت باشین، زنده باشین. وقت برنامه ما میجا به پایان میرسه. شنونده عزیز، شماره 0796-061-061 شماره پیامگیر رادیو زادی را فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر با همکارم سالی محمد سالی باشین. اوقات خوش بکامتن.
دیر مننه آرزو جان غیاسی د ازادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه پرپورونه کوي چې په بلخ کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. نن جمعه ده، د لړم یا قرب 28 د نومبر 11. له خبرونه پیلو په بلخ کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. په هلمند کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي له ایران سره اټومي موافقه بې اعتباره کړي. په بلخ ولایت کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. د بلخ د امنیت آمر جنرال عبدالرزاق قادری وایي د هغې موټر بم حملې په نتیجه کې 4 کسان وژل سوي دي. د ده په وینا 2 نور کسان هغه وخت وژل سول چې پر موټر سایکل د پیښې له ځایه د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیانو ورباندې ډزې وکړې. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 120 کسان ټپیان سوي او بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې پر اساس دغه عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګریش ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې سوي دي. په 14 وژل سوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی 2 نشوي شتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالر په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوې ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوی ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. امریکایي چارواکو پرون وویل د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دا موافقه له منځه یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبه پر ورځ ویلي وه داسې امکانات نه ویني چې ټرمپ دغه موافقه فسخه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا تصویب سوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي کارپوهان وایي دغه موافقه له قانوني پلوه لازم الاجرا نه ده او د ولسمشر اوباما اجرایه فرمان هم د بیرته اخیستو وړ دی. د امریکا د خزانې وزارت پخواني چارواکي زچاري ګولډمن ویلي ښاغلی ټرمپ کولی سي دغه موافقه فسخه کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریه کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې پر 4 مشرانو بندیزونه ولګول. النصره جبهه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اختلاف په یو سرچینه بدله سوې ده. مسکو ادعا کوي څرنګه چې النصره جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، امریکا هم د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي، ځکه امریکا د سوریې د رژیم پر ضد روانې جګړې ملاتړ کوي. خو د امریکا د خزانې وزارت د وروستی اقدام څرګندوي چې واشنگټن لا هم النصره جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دغو بندیزونو هدف د دې ډلې د پوځي وړتیا، جلب او جذب او مالي فعالیتونو شنډول دي. امریکایي ادبا هم له هغو کسانو سره له کاروباره منسوي چې بندیزونه ورباندې لګېدلې دي. د امریکا د خزانه وزارت د نصره جبهه پر څلور مشرانو دغه بندیزونه لګولي. عبد الله محمد بن سلیمان المحسینی چې د سوریه په شمال کې د ډلې ته جنگیالي جلبول، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤل وو، عبدل جاشاری چې د النصره سلاکار او د دې ډلې د جنگیالیو کورنیو ته د مالی مرستو په برابرولو کې همکاري کوله، او اشرف احمد فاری الاولاک چې د دې ډلې پوځي قمندان وو. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موسول په ختیځ زهرا سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطعې یوه قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي. څلوېشت ساعته مخکې د چټک غبرګون د قطعې ځواکونو د موسول د سیمنټو فابریکه، کرامه او آریچ کلي او د فابریکې شاوخوا سیمې ونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دښمن هڅه وکړه په دریو موټرو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته زموږ د ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ ځواک دا وسایط له منځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼ میشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون وویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقې په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریه د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موسول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالیو، سنی، عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو څخه د موسول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. باراک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان و، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. د بلخ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د زاري امنیه قومندان ور باندې جنسي تیری کړی.
داخل شوبه خود قومندان بود. از ما بفر و سوال بود و از ما گفتم سر ما خود اکرام خودم در تجاوز.
په پام کې د په څو ورځو کې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي ټاکنې ترسره سي.
کمیسیون انتخابات خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مختبو ولا مونږ ساکل یو ځانګړی طرز عمل ورته جوړ کړل.
ډونالډ ټرمپ ولې د توقع خلاف د امریکا انتخابات وګټل په همدې خبرونه کې قربان دي رپورت اوري. دا هم اوري چې د ډونالډ ټرمپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن دي.
ساری د سی په راتلونکي وخت کې به امریکا هند ته نور هم ورلندېږي، او چې هند ته نور هم ورلندېږي نو د هغې منفي اثرات به پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خامخا پرېږي.
د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. تر یوولسو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي د تېرې شپې په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 160 کسان ټپیان سوي چې بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. تفصیل له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورئ چې راسره له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیبزی صاحب، نیول سوی تن څوک دی او څنګه نیول سوی او د پیښې په اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه سره صاحب، زه هم د اوس مهال د کنسولګرۍ مخې ته ورغلم او د امنیت امر سره مې چې په سیمه کې خپل تحقیقات ترسره کول مرکه وکړه. د لازی ګډو سره په خبرو کې وویل چې دا کس نن سهار مهال چې غوښتل یې له کنسولګرۍ ودانۍ څخه را ووځي، په شک شو چې دا په دې کلاس درلود او وایي کېږي چې دزې هم وروسته له چاودنې دغه کس ترسره کړې وي او په همدې تور ډک کس نیول شوی دی. ګواکې چې نور کسان به هم په دې برید کې لاس لري. خو په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې وروسته د مخه ده چې دوی ډېر ژر په دې اړه خپلو تحقیقات نتایج افشا کړي. په ټوله کې د برید په ترڅ کې چې ترسره شوی څلور کسه ملکي وګړي چې د سیمې څخه تېرېدل هلته وژل شوي دي او دوه تنه هم نن سهار چې په کوټه سایکل سواره وو او غوښتل یې چې له سیمې څخه تېر شي، د افغان امنیتي ځواکونو ګواښونو ته یې پام نه دی کړی او بیا د آلماني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. کومې خبرې چې موږ په بلخ کې د بلخ حوزوي روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره درلودې، ده وویل چې د بلخ حوزوي روغتون، ابوعلي شاه روغتون او مولانا روغتون ته له 160 څخه زیات ټپي کسان راوړل شوي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. ده وویل چې په وژل شوي کسانو کې به هم 18 کلنه ښځه شامله ده.
په ټپیانو کې کوم مقام یا کوم ډیپلومات یا کوم بل کس هم شامل دی؟ کوم چارواکی
یوازې په ټپیانو کې درې تنه پولیس چې د قونسلګرۍ ساتونکي وو شامل دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره چې موږ کومې خبرې درلودې، ده وویل چې له دوی څخه وروسته سپیشل فورس سره دوی د ایساس د سپیشل فورس سره دوی سیمې ته ورغلل او آلمانی ډیپلوماټان امن ځای ته لېږدولې دي. او ویل کېږي چې د افغانستان سفیر په تاجکستان کې چې کورې قونسلګرۍ ته نږدې دی، زلمی یونیسی هم په دې برید کې ټپي شوی دی.
ډېره مننه. ومردل چې په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 360 زیات کسان ټپیان سوي چې ډېری ملکیان دي. بیا هم په بلخ کې پاتې کیږو. د دې ولایت یو اوسیدونکي مریم ادعا کوي چې د زارې امنیه قومندان ورباندې جنسي تېری کړی دی. هغه وایي که چیرې ژغونه ورېدل سي ځانوژنه به وکړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د بلخ ولایت ایوه 30 کلنه مریم نوم انجلی دا کوي چې د یاد ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان پر جنسي تیرای کړی او وایي که د تیری عاملینی مجازات نشي نو بیا به یې پر ځان وژنې پرېکړي. مریم وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې ناوخته نه پېژانده وسلوال کسان یې کور ته ننوتل، دا یې په زوره له ځان سره حجرې ته بوتله او دوه کسانو پرې جنسي تیرای وکړ. هغه وایي له دې پېښې څلور ورځې وروسته د پلار سره یو ځای د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان ته د قضیې د څېړلو لپاره لاړل چې هلته د قومندان لخوا هم جنسي ښکار شو. ورته یې وویل چې چوپتیا وساتې کنه ټوله کورنۍ به یې ووژل شي. په عدالت پسې ګرځېدونکې مریم دا داستان ازادي راډیو ته داسې بیان کړ. مریم وایي زه په خپل کور کې ویده وم چې وسلوال راغله، زه یې له خوبه پاڅولم، زما په اوږه یې کلاشنکوف کېښود او یو بل کور ته یې بوتلم. هلته یو بل کس هم و او دواړو په ګډه پر ما جنسي تیری وکړ. کله چې د قومندان اکرام خوا ته لاړو نو هلته مې پلار د باندې پاتې شو او زه یې داخل ته بوتلم، پر ما یې جنسي تیری وکړ او وروسته یې بیا راته وویل چې په دې اړه چا ته څه ونه وایم. مریم وایي یوازینۍ غوښتنه یې د زارې امنیه قومندان او د هغو دوو کسانو یې دا مول دي چې پر دې یې جنسي تیری کړی او په خپلو سیمو کې ورته ډېرې ناروا کړنې ترسره کوي. د مریم 50 کلن پلار خیرالدین یو بزګر دی چې د خپلې 6 کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده. خیرالدین وایي لور یې ورته وویل چې په بلخ کې څوک غږ نه اوري نو باید د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته لاړه شي. هغه وایي لس ورځې کېږي کابل ته راغلی او یا د قضیې له بېلابېلو ادارو او بنسټونو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که چیرې یې قضیې ته رسېده ونه شي نو دواړه بازانونه وژني. دا پیښه داسې وخت تر رسنیو راوځي چې په دې وروستیو کې د حکومت اجرایه رئیس په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبله. ویل چې په بېلابېلو سیمو کې نجونې او ښځې د تاوتریخوالي، جنسي تیریو او ځورونې قرباني دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه زون کې د نامنیو له ډېرېدو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف هم 15% لوړ شوی دی. خو له دې ټولو سره د زارې ولسوالۍ امنیه قمندان جنرال اکرام د مریم ادا ردوي او هغه بې بنسټه بولي. هغه وایي چې د مریم له ادا څلور میاشتې تېرېږي او هغه نه ده توانېدلی چې دا ثابته کړي. دی وایي هغه په دې څلورو میاشتو کې چیرته وه. بیا په دې ولسوالۍ کې امنیت، استخبارات او جنایي شته. دا د جنایي وظیفه ده چې داسې قضیې تعقیب کړي. دا یوه دسیسه ده، سیاسي دسیسه، او ما کار ته نه پرېږدي. چا چې کار وکړ پر ضد یې دسیسې جوړېږي. دا څنګه امکان لري چې یو 80 کلن سړی چې خپل عمر یې په نظام کې تېر کړی وي او هغه مې د لمسۍ په عمر وي داسې کار وکړي؟ تاسې قضاوت وکړئ. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد وایي چې دوی د دې تورونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له بیا هڅو سره هم بریالي نه شو. خو د بلخ د ولایت ویان وایي چې مریم په دې ولایت کې د عدالت غوښتنې لپاره هیڅ کومې یوې ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت ټاکنې وسی. د دغو ټاکنو لپاره نوی طرز العمل جوړ شوی. پخوا به د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټاکنو څارنه کوله، او اوس یې یو ډول صلاحیت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ورکړی. د دې ادارې د مالی او اداري برخې له مرستیال عبدالملک صدیقي سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې د نوي طرز العمل په برخه کې وضاحت غوښتی.
اصلا په طرز العمل کې تغییر نه دی راغلی. مخکې د ولایتي شورا اداري هیئت د تعین په خاطر کوم طرز العمل موجود نه و. موږ سږ کال د دې لپاره چې دې ته یو ښه سهولتونه برابر شي یو طرز العمل، یو ځانګړی طرز العمل موږ ورته تصویب کړو او مغې ځانګړی طرز العمل مو ټولو ولایتي شورا ته ولېږلو تر څو د هغوی د هغې طرز العمل په چوکاټ کې خپل د حیاتي اداري انتخابات ترسره
کړي. ول رامنځته شوی دی، آیا پخوانی سیستم سم نه و که موثر نه و؟
مخکې طرز العمل موجود نه و. طرز العمل مو نوی ورته جوړ کړی دی. مخکې کمیسیون انتخابات خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مخته بوله. موږ ساکل یو ځانګړی طرز العمل ورته جوړ کړل.
ولسمشر لوی څارنوال ته لارښوونه کړې که چا د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي په ټاکنو کې مداخله کوله له دندې د لرې شي او قانوني چلند یې ورسره وشي. څه اندېښنې د دې باعث شوي چې مخکې تر مخکې داسې خبرداری ورکړل شي؟
دا په دې خاطر چې د دې انتخاباتو شفافیت تضمین شي. د ولسمشر لخوا یو تاکید والیانو ته وشو چې چا ته اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې د شفافیت د خدشهدار کولو په خاطر مداخله وکړي.
ستاسو اداره د دغو انتخاباتو په شفافیت کې څه کارونه باید مخته یوسي او کنه ستاسو ادارې ته د شفافیت په برخه کې کوم ځانګړی واک نه دی ورسپارل شو؟
شفافیت په برخه کې هیڅوک د انتخابات په پروسه کې مداخله نشي کولای. هغه یو ځانګړی طرز العمل په اساس موقت رئیس ټاکي. موقت رئیس تر مشه مطابق د طرز العمل انتخابات وړاندې دي. که چیرې کوم مشکل پیدا کړو د شفافیت په لحاظ موږ هم کولای شو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته خبر ورکړو. خپل موقت رئیس اصلا خبر ورکوي. هغه یا د هغه کمیسیون انتخاباتو د نظارتي نماینده په حیث په وسیله او یا د خپله د څارنوالۍ د نماینده په واسطه خبر ورکوي. مګر که چیرې موږ مداخله وکړو موږ هیڅکله د قانون مطابق د دې مداخله حق نه لرو.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته که چیرته کومو کسانو شکایت درلود، آیا ستاسو ادارې ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کوي؟
نه، هغه په طرز العمل کې واضح شوی دی. خپل طرز العمل کې دا موضوعګانې تشریح شوي دي. همغې طرز العمل مطابق کولای شي چې خپل شکایت وړاندې کړي. که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو، بیا کېدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخته شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقي و.
د نقیب الله حقدوس په نامه اوریدونکي له هلمند د پخپل پیغام کې لیکلي دي، د مرکز لخکرګا خر په شاوخوا سیمو کې سخت جګړه روانه ده او په کار د افغان حکومت ورته توجه وکړي او د جګړې مخه ونیسي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي، د هلمند په روانه جګړه کې تر یوه حده قاچاقګر هم لاس لري، ځکه قاچاقوړونکي وسله والو طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي او وسله وال طالبان جګړه پر مخ بیایي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي چې طالبانو هر وخت د ولسي افغانانو له وژنې مخ نه دی ګرځولی. څومره ولسي وګړي چې وژل کېږي د طالبانو پراخ لاس پکې لیدل کېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې د مرکز لخکرګا څخه 30,000 شاګردان کندهار او نورو ولایتونو ته تللي دي. د جنگ له امله په ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته. عزیز الرحمن شینواری له ننګرهار لیکلي چې د افغانستان دښمنانو ته د ګاونډیانو لخوا دا وظیفه ورکول شوې چې د افغانانو بچی له لیک او لوست څخه بې برخې کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر، ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې د کندوز ولایت د بې ځایه شویو کورنیو سره دې لا زیاتې مرستې وکړي. نادیا میوند له زابل لیکلي چې یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې سعودي عربستان ته افغانان ولې د افغانستان له لارې د تجارت یا مزدورۍ لپاره نشي تلی او دا مشکل به تر کومه وي. حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ټرمپ بریا ته چندان هیله مند نه یو، خو بیا هم خدای دې وکړي چې د خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک پخپله وټاکي. او شاید له غزنی څخه بیا لیکلي چې که چیرته زموږ مشرانو سم کار کړی وای نن به موږ ولې د خپل هیواد راتلونکی د امریکا په انتخاباتو پورې تاړو.
سهرګل امیرزای و چې ستاسو ځینې اسمي سونه درته ولوستل. د ډونالد ټرمپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن سوي دي. جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ بریا نه یوازې د دیموکرات ګوند پلویان چې د هیلر کلینټن په ګټه یې رای ورکړې وې حیران کړي دي، بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنه یې راپورته کړې. رویټرز خبري ایجنس د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل پخواني سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځلې د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی. ټرمپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی، د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده. دوی ویل له پاکستان سره ستونزه دا ده چې اټومي وسله لري او دا یوه اساسي ستونزه ده. دا یوازینی هیواد نه دی، بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي او موږ غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي. ډونالد ټرمپ دغه راز د روان میلادي کال په مې میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي، ځکه د افغانستان په گاونډ کې پاکستان له اټومي سلاح سره پروت دی. د رویټرز خبري ایجنس په خبره واشنگتن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې یې کله ترنګلې او کله سمې وي. د راپور پر اساس دغه اړیکې هغه مال په خرابېدو سوې چې په دې وروستیو کې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ. رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستاني کارپوهان په حواله لیکلي چې د ډونالد ټرمپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري. حسن اسکری رضوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلي وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي، خو ډونالد ټرمپ د هیلر کلینټن په پرتله د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ ولري. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولی سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغېز ولري.
دمربا پاکستان کے شکوں کو شبات پیدا کی گی اور دمربا پاکستان میں نور ہم چین تور لنڈی گی امریکہ دا گلی چے منگتا دا ہن ضرورت پہ چین خلاف نو اخکاری دسے پجراتن کے وقت با امریکہ ہن تنور ہم ور لنڈی گی اور چی ہن تنور ہم ور لنڈی گی نو داغی منفی سرات با پاکستان او امریکای پاری کومانه خامخابری وږي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچی ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسي کې بدلون رانسي. سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپله دقیقه پالیسي نه ده وړاندې کړې، خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي وو چې د دغو دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی د ټوریزم پر وړاندې د ښې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو لپاره ضروری ده چې د امریکا د نوي ولسمشر او پاکستان ترمنځ اړیکې شي وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هیواد د سیمې د امن او ثبات او د ترهګرۍ د مخنیوي په شان د ګډو مقصدونو او ګډو ګټو ترلاسه کولو لپاره د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره کار ته سترګې په لار دی. دغه وزارت باندې نفیس ذکر د پنځمه پرز په اسلام آباد کې د خپلې ونیزي خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته د وینا پر مهال ویلي چې هیوادي سیمه ییز وضعیت ته په کتو په دې باور ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ خپلې سیالې او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلري کلنټن ته ماتې ورکړه او د خپل هیواد 45 ولسمشر وټاکل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې ونیزې خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د پاکستان سیاسي مشرتابه نوی ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړې او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړې کلا پیاوړې شي. نوموړي همداراز ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د سولې او ثبات په شان د ګډو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې ضروري وبللې. موږ په دې باور یو چې د ترهګرۍ پر ضد کامیابۍ او سیمه ییز امن او ثبات د ګډ مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې او همکاري ضروري ده.
The shared objectives of regional peace.
خغلی ذکر د امریکا او پاکستان اړیکې په خوانې او بللې او هیله یو خدا چې دا اړیکې بلا پراخ او پیاوړې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي همداشان د افغان حکومت دغه تورونو په ځواب کې چې وایي پاکستان د حقانی نیټورک سوالات پر خپل خوره پناه ځایونه ورکړي او د دې ډلې وسلوال د خوره د افغانستان پر ضد کاروي ویلي. د روان کال جولای رئیس په افغانستان کې د حقانی شبکیاتو قمندانان نجیب پوری کړي د نیټو یا افغان ځواکونو لخوا وژل شوي چې له مخې دا څرګندېږي چې د حقانی نیټورک وسلوال یا مشران په کوم هیواد کې دي. افغان حکومت او امریکایي چارواکو له تیرې ډېرې مودې راهیسې بیا بیا تور لګولې چې په افغانستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو پلانونکي د حقانی نیټورک وسلوال په پاکستان کې مرکزونه لري او د هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د تورونو رده یو ټینګار کوي چې خپل خاوره به د یو هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
ډونالد ټرمپ د تمې خلاف د امریکا تاریخي انتخابات وګټل. په داسې حال کې چې ډیری نظر پوښتنه ویل چې دغه انتخابات به هیلری کلینټن ګټي، خو ټرمپ وکولای سوی خلک ځان ته جلب کړي او د امریکا 45 ولسمشر انتخاب سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له ملالۍ بشیرین اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج اعلان شول، د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو په نیویارک کې خوشحالي پیل کړې. په همدې شار کې د هیلری کلینټن پلویان د شوک په حال کې شول. د نظر پوښتنو له مخې د امریکا ولسمشریزو ټاکنې هیلری کلینټن ګټلې. ډونالد ټرمپ څه ډول وکولای شو چې د امریکا ولسمشریزو انتخابات وګټي؟ په برتانیا کې د برمنګهم پوهنتون د تاریخ استاد سکاټ لوکاس وایي دا سينه و چې د هیلری کلینټن پلویان لاس په لاس ناست وو. خبره دا ده چې د تمې خلاف د ټرمپ ټول پلویان له کورو راووتل. داسې ښکاري چې دوی شخصا په رایو کې ګډون لپاره هڅېدلي وو. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور وایي چې ټرمپ د دغه شعار پر اساس خپل کمپاین کاوه چې امریکا بیرته ستره کړي. د خپل ځان له پخواني سیاسي سیستم جلا باله او په ځانګړې توګه د هیلری کلینټن په مقابل کې د تغییر شعار ورکوه. د برتانیې په نارت امبریا پوهنتون کې د تاریخ استاد مایکل کولینن وایي په ځانګړې توګه په راست بیلټ ایالتونو، الینوی، انډیانا، میشیګن، اوهایو او پنسلوینیا کې په سپین پوستو کې دا مفکوره راژوندۍ سوې وه چې بیکاري زیاته سوې ده او له همدې کبله باید امریکا بیرته ستره سي چې خلکو ته د کار زمینه برابره سي. کلینټن دغه تغییر نسو وړاندې کولای ځکه هغه سیاسي کسه ده او په حکومت کې له تیرو 13 کلونو راهیسې بیلابیلې دندې درلودلې وې. د رویټرز ملي انتخاباتي نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ تر کلینټن په سپین پوستو کې 1.5 درجې زیات نارینه پلویان او 8 درجې زیاتې ښځینه پلویانې درلودې. دا هغه سپین پوستې وو چې لوړې زده کړې نه درلودې. د دې په مقابل کې کلینټن 2% زیاتې رایې له ښځینه رایې ورکوونکو اخیستې او همداراز د ټرمپ په پرتله اقلیتونو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. شاوخوا 89% تور پوستو امریکایانو، 65% لاتینی او 15% آسیایی امریکایانو د هیلری کلینټن پلوی کړی ده. د ټرمپ پلویانو یو د باندینی کس غوښت او د ورته باور ورکړ چې دغه د باندینی کس دی. د له پخوانی سیاستوالو څخه ځان جلا شو ده او ویل یې چې هغوی د باور وړ نه دي. د له رسنیو سره هم ښکاره جګړې کولې او رسنۍ خاینې بللې. دی له خلکو سره په مستقیم تماس کې وو او ډیری وختونه یې ټویټر کاراوه. که څه هم ټرمپ خپل ځان یو د باندینۍ کس باله، د یوه بله ګټه ځکه کړې وه چې دی یو مشهور تلویزیوني کس و. د په خپل تلویزیوني پروګرام کې چې د ده د کاروبار په اړه و، خلکو ته ښکاره کړل چې دی ښې پرېکړې کولای سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلونه، راپورونه او نور مطالب پر ویبپاڼه هم را سره لوستلی سئ چې د ویبسایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ځوان فکر او نیوز پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د جرمني پر کنسولګری تیر شپه ناوخته په موټر بم حمله کې ګڼ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي منابع نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق پوځونه پرون هم د شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. موږ د خپل سیمو له جدي ستونزو خبر کړی. د ازادي راډیو اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راوهلی سي او له خپل ستونزو څخه کولای سي چې موږ خبر کړی. یو شمیره مو د 0 و 23 41 1 شپېته، شمیره بیا تکراروم 0 و 23 41 1 شپېته. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پخوانی او نننۍ پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. پخوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتاه خوانځي ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسیدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوهنې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دی د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادی مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکي شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی.
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لیلا الحمد پکتیاوالو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونو نه مخکې دی. نه په دې معنی کاغه د زیربنا له وجې وښیې که د محصلینو د تعداد له وجې وښیې که د استادانو د تعداد له وجې وښیې که د کیفیت له وجې وښیې همزولو پوهنتونونو نه پکتیا پوهنتون په ښه وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پوهنتون او پوهنځی لري چې عبارت له تعلیم تربیې او ادبیاتو انجینري او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکي کالو کې انشاءالله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساینس او ژورنالیزم او شرایط هم ولرو. د شپږ نیم زرو شاوخوا کې محصلین لرو، یو سل او اتیا استادان لرو چې دیرش د ماسترینه راګرځېدلي، دوه پنځه دیرش اوس لګیا دي، ځکه دا پنځه نفره اوس د یو هفته کېږي چې لاړل، مخکې دیرش و. درې څلور نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسې هم په پوهنتون کې من حیث د استاد دنده اجرا کوئ او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسې هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تېر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزولي پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زاید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزولی پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تېر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم، که دغسې روان اوسیږو انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله پان. تاسو من حیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت د ښه والي؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې و، حتی تعمیرونه یې نه لرل د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، د معلمین کې دوی خپلې چارې مخته وړي. نو وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوې وې د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته، دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو تر څو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپله تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټه وضعیت کې و، فقط دوه پوهنځی درلودې چې د تعلیم تربیه او کرنې پوهنځی و. بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه کله چې د آریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغې نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري، خو د اوسنۍ دوره لکه څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېر یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوی روان ده او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، هم په علمي برخه کې، هم په رغنیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونه یا د یو نیم کال نه ولاړ و، د پروژې ځینې پروژې وې هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوي ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټري او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنی په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خیله روان ده او د لاسه کېدو.
ډېره مننه. رئیس صاحب، د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار و دوی یادونه وکړه چې په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې دخیل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ و. چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي، لکه د طب پوهنځی لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي. د ادبیاتو پوهنځی لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو. د تعلیم تربیې لپاره یو بل تعمیر جوړیږي. همدا سے دے جماعت جوڑی کی لیلی لفارا تعمیر جوڑی کی ولی یو موضوع چی دا آغا خپلا پانتونو پانزویو پانزوی رئی صاحبانو استادانو دغه تعهد د دوی ژمنتیا دا کار لپاره کیفیت لپاره هغه د وخت تقاضا پوره کول او د وخت تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي دغه چې په هره ټولنه کې وي په هره اداره کې وي دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي نو پانتون مختزی اکبل اداره وي د وزارت نم زه په دې اړه خوشحال یم د محلي ادارې نم خوشحال یم چې موږ سره همکاري کړې ده ځکه موږ پانتون هیڅ پیسې نه لرو د پروژو کار دوباره پیل شوی وی والله د پانتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ د حاضري د کنټرول لپاره که څه د استاد حاضري وه که د مامور حاضري وه که د محصل حاضري وه دغو لپاره کار وشو بله موضوع په څه کال ژمی کې ټول ډپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول یو یو چپټر یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره هغه کوریکولم چې نوی نوی غوستسپیو شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډپارټمنټونو لپاره یغو سره سر ورکړی شو او دا د وخت ضرورت و ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي دا مکتبونه دي که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونه ده نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو که هغه ښه انټرنیټ ده که هغه ښه کتابخانه ده که هغه ښه لابراتوار ده او انشاءالله تاس شاید په جریان کې اوسئ دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی او هر پوهنتون اړ ده چې د هغه ستراتیژیک پلان سره موازي خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي تر څو موازي لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره دوی غټه برخه که ځان صحیح کی آواز می کټه تر واخلې.
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پانتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږیدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مودي د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکر الله افغان نه وپوښتو دی د یو مدني فعال په حیث په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني سي هغه ستونزې ننګوونکې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپله د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده لکه تېره برخه چې ډي صاحب هم اشاره وکړه 12 کلن یا 10 کلن ده طبیعي ده چې ځینې ستونزې مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم چې دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي موجود دي تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دوی باید خپله زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د رئیس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې توجه زیاته ده او شته یې او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري د تحقیق یو مرکز وي او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي. یعنی موږ باید لابراتوار ولرو که د زراعت برخه کې ده که د انجینرۍ برخه ده که د طب برخه ده. اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي ولې زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د 12 کسانو فراغت زیاتېږي نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته د ادارې څخه یا همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډپارټمنټونه زیات کړي تر څو موږ دلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره موږ کار کړی.
ډیر مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادان د اتحادیه د رئیس په توګه راته وایي چې د دغو ستونزو د اواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې درسره کړې دي؟ کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړې دا ستونزې لا هم لري؟ ولې په پانتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېر غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې سوې او مرستې جذب سوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پرې نور څومره کېدلی سي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو اوارې کوي؟
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړی ده او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوې دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوې، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پرې اوارول په یو وار ناممکن و، هغه ته که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي دا رښتیا هم ډېرې دي، خو که نور ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلیې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی احاطه ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې د استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګوي. خو د استادانو تعهد د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی او اړتیا یې څومره ده په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو، خو یوازې دومره یادونه پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي، هلته شینځای وي، هلته د ناستې ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کیني. د دې لپاره واقعا چې په د وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تېرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزۍ کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یونیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرالاسي کراچیو پورې تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي، خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده. پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت یې دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډېره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول ده خلک د حکومت په تمه کښېني، چې حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي، ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کېږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره؟ تاسو په پانتون کې داسې کوم کسان لیدلی دي چې هغوی خپله کار کړی دی حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شي ته یادواري وکړمه که مخکې دوستان هم دا د پکتیاوالو بالعموم د افغانانو دغه دا نوی جریان چې راغلی افغانستان کې دا نوی جریان نوی حکومت هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي، یعنی هغه علم دوستي علم ته توجه علم ته په اهمیت قائل دل دا ډیر شوی دی. پکتیا کې اول راځه شروع دینه کو چې څومره بهترین مځکه پانتون لپاره وقف کړی ده، یعنی دا یو بهترین تجارتی ساحه کېدای شوله، بهترین رهایشي ساحه کېدای شوه، ولې دوی پانتون تور کړی دو چې دا غټ قربانی دا وقټ نثار ده. دویم موضوع شروع وکم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحه اواره ول او احاطه ورکول 2300 متر اوږدو ساحه د سنکاری او وغیرہ وغیرہ موضوعات تخنیکی چارې ډیر جزئیات ته نه ورځم وخت قازانه کوي. د غین بعد د دې سرسبزی کې حتی بعضی تعمیرونه دي ځینې ولایتونو ته شاید خبر اوسه هغه ولایتونه چې کوکنار به نه کرل چرس نه کرل هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدی په داسې جو باندې مصرفېدی چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایتو. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پانتون ته ورکړو دا پیسې. یعنی دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په جای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاو نه بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د ځینو پنځونو نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې دا همکاري کړي راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم. زه واقعا خوشحاله یم پکتیاوال نه خصوصا که ملي تجاران دي که هغه مدني ټوپ فعالان دي که هغه قومي مشران دي. یعنې پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه او دلته سړک تېرېده په چادرۍ کې راغله زر افغانۍ واچولې نور نوم هم نه درته ښیم خو د محصله یم دا زر افغان. یعنې دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم هغه نه رادلې دلته هیڅ سرک نه و پیاده رو نه و باور وکړئ چې نیمو پانځویو تشنابونه خراب و داخل کې وضعیت رنګ وغیره داشونه ډېر و هېڅ پیاده رو نه و حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا مو خالي کړي وای موټرو تر ماتو. نو په دې خاطر باندې پکتیاوالو موږ سره ډېر همکاري وکړلې مختلفو قومي مشرانو مدني فعالانو بعضي نومونه باید واخلم مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی تقریبا $1,400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی د 500 بوجیو لپاره یې پیسې راکړ. نور مثلا دوستان دي نغد روپۍ موږ بل عموم کم یا خو اکثر دوستانو ته یو جای سپارو چې دغه شینی کا یا مثلا لار پخه کا یا کوای شي نور مصرف ډېرې سیمنټ راته راوړي دي. نو پروسه کال نه راځي چې سره اقلن تقریبا 5600 بوجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چار هغه کرس حساب کو زر بوجۍ سیمنټ مختلف خلکو کومک کړی او تاسو ګورئ صرف سکل د پسرلي نه راتلې موږ 1100 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی شپږ سوه اووه سوه شاوخوا کې ونې ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده اوس نو ولې شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه دی پوهنتون ساحه حداقل دې شوه څوک راشي پکې وګرځي ان شاء الله دا به ادامه پیدا کوي دا پیاده روونه موږ تکمیلو. البته یو بل شی باید یادوري وکړم چې شمسی سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کیږي. بل علاوه د هغې نه پانځوی تقریبا ترمیم روان ده او یو ښایسته لابراتوار هم سکل ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق دې موږ ولې بل چاته ورکوی کېده $1,000,000 په کچه لابراتوار د ساختماني موادو چې یو شپېته مختلف ټسټونه په دې کې کېږي د انجینري پوهنځۍ ته جوړ شو مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړې دي
پخوا تر دې چې زه نه وم راغلی بعضې پکتیاوالو کافی مرستې کړې چې په یوه جمله کې اجمل خان زادزی دی چې واقعا ډېرې مرستې کړې شروع د پوهنتون نه محترم رحیم کرتیزی چې یو ملي تجار دی یعنې په زرهاو ډالر کومک کړی دی انجینر سرتاج محمد مخت موټر اخیستې دي چوکۍ را تخصې تقریبا سوغادات را نویر دي یا تل سو شوخه کې دې مخت چوکۍ اخیستې دي چې ډیر غټ قامت نور بعضی دوستان دي چې مثلا بغدادي برخه کې او ترمیمات برخه کې کومک کړه ده او بل یو خو فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا ده چې همیش کومه اداره البته دغه نړیوالو سازمانونو چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما وه یا پی آر ټي وه یا اوس یونیسیار ده دلته لاړ دوی چې ځي اکثر مواد که هغه المارۍ دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثره کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ ده.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په درېیمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالي ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه یې هوارولی سو؟ افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو چې موږ همدلته اوسېږو د محیب سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې چې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو. مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده ولې د زراعت دپاره مساعده نه ده. پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کړي. همدارنګه لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده.
ډېره مننه خالد استاد. تاسو څه وایي؟
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې. د پکتیاوالو مادي مرستې به دای چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو. دا به یې چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې، د پیاده روانو د جوړولو په برخه کې، د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې، د میز او د چوکۍ په برخه کې، لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه، دغه برخو کې کومک وکړي، یو څه پیسې نغدي ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته یې په خپل لاس باندې راوړي. تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو. د ولایتي ادارې، د ولایتي شورا، د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسېږي وایي دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي، په اداري او غیر اداري برخو کې چې مصروف دي. دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي؟ د فزیکي لحاظ لپاره یې ما یادونه وکړه د ډېرې ځمکې ضرورت ته، 500,000 جربو پورې، چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د تحقیقاتي مرکزونه، تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي. او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړل ته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو، د مادنو یو پوهنځی ولرو، ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري، مادن د پوهنځي ضرورت ته، د سټوماتولوژي د پوهنځي ضرورت ته، د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته، د ولس افکار دلته رغول پکار دي، د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا، د ټیکنالوژي د همغه ضرورت ته، په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته. فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې سره کومک وکړي، د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو، ټلویزیون او مطبع باندې برخه کې سره کومک وکړي، چلته محصلین زده کړې وکړي، د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو، ډیټابیس سیسټمونو کې سره کومک وکړي او په نورو برخو کې.
مننه رئیس صاحب. په وروستیو کې خپلې غوښتنې راتوي او کوم ضرورتونه په پلان کې لري سي حل کوي دي ادارې لخوا؟
دولت سرل دی چې زخت ډېر مالی مشکلات ټول په خبرې بودجې مشکلات موږ زخت ډېر لرو. انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلي کې دا اوس پکتیا کې $3 million شاوخوا کې پروژې روانې دي، ولیکه هغه د انجینري ورسره حساب کو نور کارونه $4 million ته رسېږي. خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده، کومک کوي همیش هغه د پوهنتون په معنوي او مادي رشد کې، نو دوی د همکاري غواړم. راتلونکو کالونو کې مختلف پروګرامونه لرو جگہ پانتون لپار ډیر ضرورت دی مجهز کتابخانه مجهز آی ٹی سنټر خوشبختانه د موضوع باید یاد کوم چې پکتیا پانتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به خپل کمپیوټر غوولرو انټرنیټ غوولرو نو دغه ټول شوینه دي چې ان شاء الله موږ به کوشش ورته کوو ولې بعض پروژې دي چې هغه ان شاء الله شپږ نوي کې وکړي کیږي چې هغه د لیلی لپاره تعمیر د یو لابراتوار د چې هند په مرسته جوړی کی نو د لپاره کافی دی ځکه ته ضرورت لرو چې بغې کې پانتون د تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي هم د لیلیو چاره به هلته کوو هم به استادان لپاره ته رهایشي بلاکونو یا کورونو هم هلته خورو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه واخلئ.
لس دی سی کلینکونا دی انزا کلینکونا سی
پسی کا کے ہم اور بدون شک مثبت تغیرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم دې کام کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو